السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي پر اپرونی کې اوري چې مدني فعالان وایي کډ رخصانی په نوم دیوی انجلی د سنگسر امیلانو ته سزا ورنکړل سي پر حکومت به خلک باور ونه کړي په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذب کوي نور مطالب ورسته معرفي کیږي د خبرونه په پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه اوري
سلام راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري او سپینې مڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ بشپړ خبرونه راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ښایي سبا او بل سبا په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي یوې هندي سرچینې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره هم د دې هلیکوپټرو د انتقال په اړه خبرې شوې دي که دا معامله تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې افغانستان له هند څخه چې په 2011 کال کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه جنګي هلیکوپټر پیری په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په نوې ډیلي کې د هند په پوځي ښوونځیو کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلې چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري سیمه جوینده ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمه چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده مېرمن جوینده د رخشانې د قاتلونو په اړه معلومات ورکړل خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام
موږ دا کسان پیژندلې دي د یو نوم اخلم چې مولوی یوسف دی د دورور د رخشانی خاصګار او د انجلې زکه وژلې ده چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي نور کسان مو هم پیژندلې دا راز له موږ سره دی او له ولې لوی بخنه غواړو د رخشانی په نوم د ځوان انجلې دوه ونې مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې د یو شمیر خلکو لخوا سنگسار شو د دې سنگسار د ویډیو له خپرېدو وروسته په هیواد کې دننه او بهر خلکو او د بشري حقونو مدافع ډلو سخت عکس العملونه وښودل د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره رسیږي د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر همدارس ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي د دی مایزیر په وینا د جرمني حکومت د افغان کډوالو د ورتګ له کبله اندېښنه لري او غواړي مخه یې ونیسي او به خیه هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خپرې کړې ښایي چې له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د هیواد ته 1850 سوري افغان او عراقي کډوال ورغلي دي له دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په دې ډله کې د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي له اکت څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګارل سره په کتنه کې وکړه د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل افغان ناروی وبخې افغانستان ناروی ته خورا زیات ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېرې مودې راهیسې تاودې دي ولسمشر غنی نارویژي استازي ته ویلي چې له افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو لخوا ولګول شي سپینې مڼۍ په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل
I think we need that the Turkish government is
تر دې د امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاسلارلو په ګډون هر څه ممکن دي چې پیښ شوي به وي. جاش ارنس دا وینا وروسته له هغه کوي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وویل ډیر احتمال لري چې دا الوتکه د تروریستانو د یو بم په وسیله نسکوره شوې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور دا امکان شته چې په الوتکه کې به بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. مسکو د بمی چاودنې په اړه د ویناو په وړاندې غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر د مصر د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیلې فابریکې په کنډوالو کې د ایسار خلکو د موندنې لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو وکولی شوای چې له نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همداراز د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه هم راایستل شوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشاد ضیا وایي تر دې دمه په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډیر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ ویجاړه شوه. چارواکي وایي ښایي 150 کسان د ماتو کنډوالو لاندې بند پاتې شوي وي. د پیښې علت څرګند نه دی، خو یو شمیر چارواکي وایي ښایي دوه اونۍ مخکې شوې زلزلې د دې فابریکې ودانۍ زیانمنه کړې وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان وایي هیواد یې هر راز هڅه کوي چې د غزنفر رکنآبادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي دا ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د 22 نورو ایرانیانو سره یو ځای ترایي تم شوی دی. تهران سږ کال د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې خونړۍ پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان پکې تر پښو لاندې شول، سعودي عربستان ملامت بللی چې مراسم یې سم نه و تنظیم کړي. وروستی خبر دا چې ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی.
تاسی ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې مدني فعالان وایي که د رخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي.
مشروعیت دولت کنونی خدشه‌دار شده و مردم نسبت به نظام بیش از پیش بی باور خواهند شد.
دغه نجلۍ په غور کې سنګسر سوی. د غور والی وی درخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسرولو په تړاو څو کسان پیژندلي. ایران د معاش او دایمي اقامې د اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې ټول افغانان باید د ملت په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو د جلب او جذب لپاره خپل ځانګړی کمپاین پیل کړی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو راپورونو ترڅنګ په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پرې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ټول خبرونې په انټرنیټ کې صافه واضح اورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د انتقالي عدالت همغږي کوونکې ډله او مدني فعالان خبرداری ورکوي که د سنګسر سوی رخشانی د پیښې عاملین سزا ویني خلک به پر حکومت باور نه کوي. د دې ډلې غړیو نن جمعه په یو کانفرنس کې ویل چې په غور کې د دې 19 کلنې نجلۍ د سنگسر قضیه وشوه چې افغان ښځې له کومو جدي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له کابل د صفی الله ستنګزي په راپور کې اوریدلی سي.
په غور کې د 19 کلنې رخشانی د سنگسر پیښې په افغان ښځو د روان ظلم او تاوتریخوالي یوه بله بیلګه خلکو ته وښوده. د انتقالی عدالت همغږي کوونکې ډله وایي دې قضیه ثابته کړه چې افغان میرمنې له خپلو انساني حقونو محرومې دي او کله هم چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی له مرګ سره مخ شوي دي. د دې ډلې غړیو د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت باید ژر تر ژره د 19 کلنې رخشانې د سنگسر قضیه وڅېړي او عاملینو ته سزا ورکړي. د انتقالی عدالت د همغږي کوونکې ډلې یو غړي عبدالبصیر فیضی په دې اړه وویل
هرګاه با عاملان شهادت رخشانه
که چېرته د رخشانی د سنگسر د فرخوندې د وژنې او نور وژل شویو ښځو او نجونو له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي او انصاف تأمین نه شي د اوسني حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او د خلکو باور به پرې له مخکې هم کم شي. نو له افغان حکومت غواړو چې د رخشانی د سنگسر د حکم عاملین او هغو چې دا وژلې ونیول شي محاکمه کړل شي او سزا ته ورسیږي. خغلی فیضی وویل د رخشانی د سنگسر قضیه او د نورو ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو تیرې قضیې باید په جدي توګه وڅېړل شي او له یاده ویستل یې د ټولو لپاره شرم دی. د انتقالی عدالت همغږي کوونکې ډلې خبرداری ورکړ که له رخشانی سره انصاف ونه شي دوی به خپل غږ د لاریونونو او مدني مبارزو له لارې د تل لپاره جاري وساتي. د ازادي راډیو د یو ویډیویي راپور له مخې په غور کې د غلمین په کلي کې 19 کلنه رخشانه چې یو بوډا ته ورکړل شوې وه له 23 کلن محمد ګل سره د تیښتې په جرم په عام محضر کې د ټوپکوالو او زورواکو لخوا سنگسار شوه. د غور والي سیما جوینده دا مني چې د پیښې د عاملینو د نیولو توان نه لري او مرکزي حکومت باید دوی ته پوځیان ورواستوي چې وکولی شي په غلمین کې د دې پیښې او داسې نورو پیښو پوښتنه وکړي. اغلی جوینده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر کسان پیژندل سوي خو د دې لپاره چې افشا نه سي نمونه نه اخلو. د غلمین له خلکو سره مو خبرې کړې دي او لارې چارې مو لټولې چې له دې وروسته هلته څه وکړو. بله خبره دا چې له مرکز نه د یو هیئت د راتلو انتظار باسو که څه هم ځینې کارونه مو کړي دي پخپله، خو رښتیا خبره دا ده چې موږ خپله د تعرض او حملې توان نه لرو.
افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو غور ته لاړ شي او د رخشانی د سنگسر د قضیې پوښتنه وکړي. خو د غور د والي په خبره تر اوسه دا پلاوی غور ته نه دی ورغلی. د رخشانی د سنگسر د قضیې په اړه افغان حکومت، ملي شورا او ګڼ شمېر خلکو غبرګونونه ښودلي، خو تر اوسه پورې هم د هغې د سنگسر عاملین د غور د مرکز فیروسکو په غلمین کې سرې سترګې ګرځي. دا یوازې رخشانه نه ده چې وژل کېدو یې سخت غبرګونونه پارولي، بلکې لسګونه داسې نورې افغان نجونې او ښځې د کورنیو تاوتریخوالو او ناسمو دودونو له امله د زورواکو لخوا محاکمه او وژل شوي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې مدني فعالان وایي که د رخشانی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي خلک به پر حکومت باور له لاسه ورکړي. بلخوا د غور والي سیما جوینده وایي په دې ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر په تړاو څو کسان پیژندلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سنگسر سوې رخشانی د یوه مرکچي مولوي ورور د دې نجلۍ د سنگسر فتوا ورکړې ده. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
نو لسکلنه رخشانه څه موده مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې یو شمېر کسانو تر کاڼو لاندې ووژله. وروسته له هغې چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه دننه په افغانستان او بهر یې ګڼ عکس العملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانې د زور واده ته غاړه نه وه ایښې او له هغه چا سره تللې وه چې مینه یې ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې تر کاڼو لاندې ووژل شوه چې والي هم یوه میرمن سیما جوینده ده. کله چې مو له سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانې په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان یې پیژندلي که نه، هغې وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلي د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. دا نجلۍ تقریبا باسواده وه او پر دې سربېره ښکلې نجلۍ وه. د هغې هیله همدا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنگسر کړې سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مو هم پیژندلي چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخشانه پکې سنگسر شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پرته ده، خو سیما جوینده وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پرته ده. د نوموړې په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمېر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې یوه ښځه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کېږي زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغه زیاته کړه
ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای مردمی
سیما جوینده وی کوالی خزوی کسره هغه سیمه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولی سمانتی نشي کولی. موږ هغه سمو چې په وس کې دی دادی چې له مرکزی ادارې او د ملي والد حکومت له مشرانو څخه وغواړو چې د هوایی او مزکنیو ځواکونو لپاره زموږ مرسته وکړي سو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والی سیما جوینده وی مخکې تر دې چې د انجلۍ سنګسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کی په دې او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وه او هغه هم ورسره منلې وه چې په تدابیرو یې بوخت و. هغې وویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخشانۍ وژل شوې خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. میرمن جوینده یو وار بیا پر مرکزي چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړې. نوموړی د رخشانۍ د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کولی چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالي وځم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
تاسی ازادي رادیو ته واجی است. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارجن ورځپاڼې د یو شمېر افغانانو په قول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنګیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. ایران دا جګړه د اهل بیت د حرم ساتنه بولي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت سروان څخه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشتره اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنگیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په می میاشت کې وویل چې د سوریې د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې له مې میاشتې راوروسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړی چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قمندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وڅاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورځپاڼه همداراز کاږي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په مني کې لږ تر لږه یو افغان چې عمر یې 14 کاله و په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین ورځپاڼې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یوه بېوزله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یوه سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکي ول د دغه جماعت مخ ته کتار ولاړول څو نومونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابته کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل.
نو مجبور است شیال تلاش شي. زه به تاسو د 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. دا داسې و چې دی خپل د غوښاوبر ایراني و غوښاوبر نه و. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایه ورکوي او زه تاسو داسې مفته استومه.
څلرویشت کلن مجتبا جلالی چې په ایران کې زیږېدلی افغان مهاجر دی په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړې ده. دی اکاسته او وای چې په مشهد کې لږ تر لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسمو ته ورغلی چې ټول په سوریه کې وژل شوي وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې تر څنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د ده په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنګ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین رسپانه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سش کال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنیو وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10,000 او 40,000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قمندان رضا خاوری تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په ترڅ آشنا رادیو د لړند میاشتې په څلورونه یو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پښتنې او انتقادونه مطرح کوي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 3.5 منځنۍ څپه 2.6.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم په بغلان کې د روان وضعیت یا هم هلته د نورو تحولاتو په اړه نظر یا پوښتنه لري، کولی سي پروګرام ته زنګ راووهئ. د دې ولایت مقامات به ستاسو پوښتنې ځوابوي. ولایت په ولایت کې پروګرام د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته سفر کړی دی. په دې وروستیو کې په لوګر کې چې کابل ته څیرمه پروت دی، ناامني زیاته سوې ده. داود تپان دا مسله تعقیب کړې. له لوګر را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تپان صاحب، ولسمشر غنی په لوګر ولایت کې څه ژمنې او څه خبرې کړي؟
مننه سالی صاحب. ولسمشر غنی چې شاوخوا 9 بجې لوګر ولایت ته راورسېد، په لوګر کې 3 غونډې درلودې. لومړۍ غونډه د امنیتي ادارو د مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو سره دیوالي په شمول دوی سره وه، چې هغه د ژورنالیستانو نه پټه وه. او بله غونډه هم اداري وه چې د ادارې سره یې خبرې درلودې، هغه نه هم ژورنالیستان هغلته ګډون نه و کړی. ولې بله غونډه چې یوه لویه غونډه هغه د ولسونو سره وه. د ولسونو په ناسته کې ده وویل چې د لوګر امنیت تر پخوا ښه شوی ده، په امنیتي مسایلو یې جدي بحث کړی دی او په لوګر کې به امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډاډمنېږي. ځکه ده وویل چې د لوګر امنیت مستقیما په کابل تاثیر لري او دوی امنیتي مسایلو ته ډېر پام کوي. په دې غونډه کې چې د ولسونو سره درلوده، په دې کې د دې سره د کورنیو چارو وزیر، د محلي ارګانونو رئیس، وکیلانو، د مشرانو جرګې غړیو او د ولایتي شورا کسانو هم برخه درلوده. د په خپلو خبرو کې ویل یوه ډېره مهمه مسله چې په لوګر کې د وروستیو کې راپورته شوې هغه د غصب شوي ځمکو په اړه وه. اشرف غني په خپلو خبرو کې ویل دغه ځمکې چې غصب شوي دي، دا به د ځمکو د اراضۍ د مسؤلینو لخوا څېړل کېږي او په جدي ډول به د دې مخنیوی کېږي او د دې غصب مخه به نیول کېږي. موضوع یې چې یاده کړه هغه د مسي عینک د پروژې د قرارداد مسله وه. په پخواني قرارداد کې ستونزې موجودې وې او نوي قرارداد باندې دوی د سره غور کوي او د چین له مرستیال ولسمشر سره دا خبره یاده کړې ده او دغه قرارداد به له سره نوی کوي وروسته له غوره. دریمه مسله یې چې یاده کړه هغه هم په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او د تعلیمي ساحه وه. سویلې په کانکور ازموینه کې به هیڅ څوک څومره نفوذ ولري د مداخله نشي کولای. پریک د دوی په خبره ځوانان په خپل زده کړو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. بل سالسه
تپان صاحب دی ولایت کې د زینو تحولات یادونه ونه کړه. ولسمشر کله ناکله چې زینو ولایتونو ته سفر کوي په هغه ولایت کې د زینو چارواکو د عدلون بدلون خبره کوي یا هم په سیستم کې د اصلاحاتو یادونه کوي. په دې ولایت کې په دې اړه څه وویل سول؟
د هیڅ ونه ویل په دې اړه. ولې یو شي ته والی اشاره وکړه، هغه دا وه چې ځینې ریاستونو امیریتونو د ریاستونو ته ارتقا کړې ده. والی وروسته له غونډې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په اداري جلسه کې د ولسمشر سره دوی دا خبره مطرح کړه چې ځینې ادارې باید ریاستونو ته لوړې شي. ولسمشر هم دا خبره ورسره منلې او وزارتونو ته به د دوی په خبره چې پلان سپارل کېږي او په نږدې راتلونکي کې به دغه ریاستونه ارتقا وکړي.
ډېر مننه داود تپان و په لوګر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته سفر کړی. هلته یې د روانو ستونزو د حل لپاره ځینې ژمنې کړې دي. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي ټول کسان د روانو ستونزو د هواري مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي اتلم د اتم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې حکومت د خلکو او د خدای په وړاندې مسؤل دی او د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د سید مصطفی کاظمي ورور سید علي کاظمي وویل چې حکومت د خلکو د تمې خلاف روان دی او دا به د دې سبب سي چې خلک خپله لاره جلا کړي. صفي الله ستانکزی له کابل.
بله تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن د سید مصطفی کاظمي په اتم تلین غونډه کې د وژنې په اتم تلین غونډه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي خو ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره ټول مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله په خاصه توګه حکومت د ستونزو د هواري مسؤول وباله او ویل چې د ده په شمول ټول حکومتي چارواکي د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي او خپل مسؤلیت د ستونزو په پېژندلو او حلولو کې درک کړی دی. ښاغلی عبدالله په خلکو هم غږ وکړ او په سیاستوالو یې غږ وکړ چې د انتقادونو او شکایتونو پر ځای کې بالاخره دوی د زیاتو ستونزو تر بار لاندې راولي، دې ته غاړه کېږدي چې هڅې دې وکړي او د پرمختګ او د ستونزو د حل لپاره دې مټې ونغاړي.
هیچ کسی طور که رضی شده نمیتونه که امروز مشکلاتی وجود داره و مشکلات هم زیاد است.
لکه تگه که خاقلی عبدالله ویل دوی خبره هیچ سوک لده انکار نشی که ولی که نن ستونزی موجودی دی او ستونزی دیر زیادی دی دوی ترتنگ هیچ سوک لده انکار نشی که ولی که هاگه کسان چه پراس که دی زمک پسیر ده دو ستونزو ده هواری لپاره ده خلک و خدای پوران دی مسئولیت دارو. خاقلی عبدالله هم داره زویل چه ده ملی وحدت حکومت د خلکو د ملي وحدت له حکومت خلکو ډیر زیات تامې درلودې په اول کې او خو دا چې دغه حکومت له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ او ډیر زیات ستونزې ورته پاتې وي نو یو شمېر خنډونه د کارونو په ترسره کولو کې رامنځته شول. د حکومت اجرائیه رئیس همدارس سید مصطفی کاظمي یو بیلګه وبلله چې د پرمختګ لپاره یې ډیر زیات کار کوه او وی ویل کې ټولو د ښاغلي کاظمي په څېر پخوا او له هغې وروسته خپل مسؤلیت درک کړی وای نن به دومره زیاتې ستونزې د حکومت لپاره نه وې پاتې. اخو د ولسي جرګې د غړي سید مصطفی کاظمي چې ورور سید علي کاظمي د خپل ورور د وژنې د اتم تلین غونډې په مناسبت وینا کې وویل چې حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی او دا کار به خلک ورڅخه جلا کړي. د ښاغلي سید علي کاظمي په خبره دولت او حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی. زه په صراحت وایم چې له خلکو سره همدا فکر دی. کله چې دا فکر له خلکو سره وي دا برداشت له خلکو سره وي دا زموږ لارې سره جلا کوي. ښاغلي کاظمي دا هم وویل چې د سیاسي شخصیتونو د وژنې دوسیې نه تعقیبېږي او په بغلان کې د 1963 کال د لړم د 15مې غمیزه چې سید مصطفی کاظمي او د ولسي جرګې 15 نور غړي او لسګونه عام خلک پکې وژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول د حکومت له یاده وتلې ده. پر افغان حکومت په دې وروستیو کې انتقادونه زیات شوي چې د حکومت ولی او قانون د واکمنتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او ورځ تر بلې د خلکو واټن ورسره زیاتېږي. خو دا لا معلومه نه ده چې په حکومت د خلکو د باور د کمېدو دا لړۍ به بالاخره کوم ځای ته ورسېږي او ستونزې به څومره نورې ستونزې به وزېږوي. بلې صالح صاحب
ډېره مننه له صفي الله ستانکزي نه. مو واورېدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې ټول کسان د ملت په وړاندې مسؤل دي. عبدالله عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نور راپورونه هم درو خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوري.
راپورونه وایي چې افغان حکومت غواړي له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیري. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر به ډیر ژر په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. د غور والی وایي یو شمیر کسان یې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې نجلۍ په سنګسار کې لاس ولري. سیما جوینده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو تورن نوم مولوی یوسف یاد کړ چې د دې په وینا رخشانه د خپل ورور لپاره غوښته، خو هغه انکار کړی و. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي. ولسمشر اشرف غنی له ناروی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. سپینه مڼۍ وایي چې په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس تېره ورځ په واشنګټن کې وویل که څه هم امریکا تر دې دمه د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه په دې پیښه کې ممکن دي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر غزنفر رکنابادي درک ولګوي. ایرانی چارواکو ویلي ملګر ملتونه او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شیزنه پولیسو لیکو ته د جلب او جذب عمومي کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جندر ریاست وایي که څه هم د پخوا په نسبت د پولیسو لیکو ته د ښځو او نجونو د تګ لیوالتیا زیاته سوې، خو دوی خپل ټاکل سوي هدف ته نه دي رسیدلي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خزینه پولیسو ته د جذب پخوانی کمپاینونه بریالي بولي او د سږ کال لپاره یې د ښوونځیو له لارې دا پروسه بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت دغه کمپاین په کابل کې د یو ښوونځي د خزینه زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالیو له لارې پیل کړ او وایي چې دغه لړۍ به د مرکز او ولایتونو ښوونځیو ته وغځوي. د دغه وزارت د جنډر د برخې مسؤل حکمت شاهي ازادي راډیو ته وویل چې د داسې کمپاینونو له لارې د جلب او جذب پروسه پیاوړې شوې او د پخوا په پرتله ډېرې ښځې د پولیسو په لیکو کې د خدمت لیوالتیا لري. هغه وایي چې په بدل کې د وزارت د جلب او جذب شرایط ښه شوي او جذب شوو ته امتیازات هم ډېر شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت تصمیم لري چې فاصله دې نه په خپل جلب او جذب کې دقت وکړي او یو مهم طرز العمل د غیر لپاره ټاکلی چې په هغه کې سن، فامیلي اجازه او البته بعضې امراض چې ولري هغې نه جلوګیري کوي. منتا باید فامیلونه اجازه ورکړي او سن قانوني باید تکمیل کړی وي. هغسې خویندې راغواړو چې دولسم صنف نه فارغې وي، موږ یې په صفوفو کې منو او د دوی لپاره مونږ ډیر ښه سہولتونه لرو.
اغلی حکمت شایي وایي چې د ورزشي لوبو ناسو او خبرو اترو لارې غواړي د ښوونځیو د خزینه زده کوونکو او خزینه پولیسو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او هغوی د دوی لکار اغیزمن شي. دا په داس حال کې ده چې افغان حکومت د څو کلونو راهیسې د خزینه پولیسو په ډیرو ټینګار کوي، خو ویل کېږي چې د ټولو هڅو سره سره یې ټاکلی هدف نه دی پوره کړی. دا وخت د پولیسو په لیکو کې 2500 ښځې په وظیفو بوختې دي، خو د کورنیو چارو وزارت 15000 ته د دغې شمېرې د رسیدو اراده لري. افغان حکومت داسې مهال د ښوونځیو څخه د دغې شمېرې پوره کېدو ته پاملرنه ډېره کړې چې په سړو سیمو کې زده کوونکي له 12 ټولګي فارغېږي او تر ډېره په هغو شرایطو برابرې وي چې حکومت پرې ټینګار کوي. په کابل کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي چې د والیبال په لوبه کې هم ګډون کړی، د وطن خدمت یوازې د نارینهو کار نه بولي، بلکې وایي چې که هڅونه او سهولت ورته برابر وي، دوی د داسې پروګرامونو نتایجو ته خوشبینه دي. دا وایي زموږ یو هدف دا دی چې په وطن کې خدمت وکړو. مونږ کولای شو لکه د نورو کارونو ترڅنګ د پولیسو په لیکو یا د ورزش لارې په خپل وطن کې خدمت وکړو. ویل کېږي چې دمګړۍ 200,000 شاوخوا پولیس دي، خو په ډیرو ځایونو کې د ښځینه پولیسو اړتیا لیدل کېږي چې موجوده شمیره بیا ورته بسنه نه کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي که د امتیازاتو له ډیرېدو او یا هرو بلو لارو ممکنه وي، باید افغان حکومت د ښځینه پولیسو ډیرېدو ته هم پاملرنه زیاته کړي او د نورو کلونو لپاره نه باید د هدف نه پوره کېدو خبره تکرار شي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظهیر قدیر په ننګرهار کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره ټول تشکیلات برابر کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ډیورند کرښې له هغې غاړې څخه راکړه شوو کډوالو ته چې دلته د سیمې د نامنې لپاره برنامې جوړوي ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي که نه له سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سرخو د ولسوالۍ اړوند په خپلې پلرنۍ کلا کې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر هغه کډوال په ننګرهار کې د نامنې په رامنځته کېدو تورن کړل چې څه موده وړاندې له خیبر ایجنسۍ څخه د کډوالۍ په بهانه ننګرهار ته راکړه شوي وو. نوموړي دغو ټولو ته ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي او دا سیمه پرېږدي.
د ټولو ننګرهاریانو د ټولو مشرقیوالو په نمایندګۍ دا د حاجي ظاهر قدیر اعلان ده چې خپله بستره تړه، دا جنګ په څو پړاوو تړلی دی. دا یوازې په دې نه ده چې داعش سره جنګېږي. زما کور دی داعش لکه غل غوندې راوښتی، ولله چې ورمېږ د مات کوم ولله که نه پرېږدم.
ظاهر قدیر وویل چې دا آرامه ناست نه دی او اوس هم عملا په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش پر ضد د ملګرو لخوا چریکي عملیات روان دي. ده د محلي پولیسو په اړه مخالفت ښکاره کړ، خو د ولسي حرکت په اړه یې وویل چې د تشکیلات بشپړ کړي او یوازې قومندې ته په تمه دي. نوموړي د حکومتي کسانو هغه تورونه هم په کلکه رد کړل چې ګوندې دی ملیشه سازي کوي. دی وایي د ملیشه سازۍ څخه نفرت کوي، خو د خپلې سیمې څخه دفاعي حق دی او هر ډول قربانۍ ته تیار دی. په دې غونډه کې قومي مشرانو له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د دوی په رایو بریالي شول، خو د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو کې ناکام راغلل. دغو مشرانو ډاډ ښکاره کړ چې ټول ولسونه د خپلې سیمې د دفاع په خاطر د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مبارزې ته تیار دي.
مخکې شئ، ملاتړ وکړئ، جلباد ښار پرېږدئ، دونو نه تېر شئ، د غنمو نه تېر شئ. نه درکوي دغه وګړي حکومت یو شی نه درکوي. دا حکومت خپله هم لدي اخر سره دا نه دي نه مري چې څه روزي هغه دې سره تسلیمۍ خبرې وکړي. که چېرته دا چین ولسوالي د داعش نه خلاصه شو، کولای شي ټول ننګرهار خلاصه کړي. او که خلاصه نه شي او مخه بنده نه شي، ګوره عزیزانو، ام اغیزه نراولی ام دغه نیار ده او داسی او بولش گوره امود درسته.
حاجی ظاهر قدیر لطیر لوی اختر چه خورانی پا ولسی جرگه که گواه کرده و که چیر افغان دوله ده وصلوالو تغرل ننگرهار طول نکری، نو ده بخپل ده مبارزه تر او دنگی. که څه هم د تیر لوی اختر په 15مه ورځ ظاهر قدیر ضرب العجل پای ته ورسېده، خو دی وایي په دې موده کې د وسلو او د خوځښت د تشکیلاتو په برابرولو مصروفه و چې اوس خبره یوازې قومندې ته پاتې ده.
قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلی. په هلمند کې د ورستیو ناامنیو له کبله مخابراتي شبکې منظم فعالیت نه لري او خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. جان باس فهیم له زابل لیکلی، ژمی لا نه دی رسېدلی خو دلته د سونګ موادو بیې زیاتې لوړې سوې دي. بل اورېدونکي لیکلي د رخشانې وژنه له شریعت سره برابره ده او شریعت ته ظلم ویل ناروا ده او د خلکو پیژندنه ګټه نه لري. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په پکتیا ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، هیله ده دولت دغه اړخ ته پام وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. فوربس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پرله پسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریه کې د هوایي حملو له لارې یوه نوې جبهه پرانستې ده. پوتین همدارس د سوریه ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هرکلی ووایه چې غواړي د سوریه د کړکیچ د حل په مقصد د اوږدې مودې هڅو نوښت په لاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو له ډلې څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولی شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه یې غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوي دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په پنځم مقام کې وه، سږ کال دریم مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له دوهم مقام څخه دریم ته رالوېدلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر ژی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او پنځم ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملنډا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس شپږم ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نهم ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څوارلسم، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی اتلسم، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څلوېښتم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي اووه پنځوسم، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن اته پنځوسم مقام خپل کړی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکل کوم. د دې ونې لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یو اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د مځکو غاصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به سره واورو.
پاکستان ناکام مصرف غریب بیچارہ خان کو پلارا مصرف سور خبر ہے تو طالب سرا بنیاد نہ لگی بلکہ داغا طالب اور ملا سردا چارا پیدا کرے پاکستان پیدا کرے پاکستان اس سے ملے گی زمنګ رسول خبرې غره جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مته زیا مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساس دي او پر هغه شلو کارو کې کوم څه جن لوا او سلام مخم خاصه.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ز ظفر نیازی له خوش ولایت ښا خبرې کوم. زه د آزادی رادیو لاره له خپل دولت څخه دغه پښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پښتنه نشي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغه چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مگر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجان زموږ تلاشي اخلي مگر زموږ دولت ویده ده، آخر ولې افغانستان ډېر لوی پوز لري ټول ملک د افغانستان پوز ده افغانستان د زراعت لپاره وټ از مکی لري مګر شاړي پرتی دي هغه د اعلی سطح وکړل شي په دولتي سطح دی وکړل شي افغان دولت د خپل فوز ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي د افغانستان د ملت محافظ ورک ده خدای دې د دې محافظ وګرځي والسلام
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شو د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلې د پلر سره وشیږو هلته د غربکیان د موږ کورنۍ چور کړي دي هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ
تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو کارکوونکو پر خدمت ټولو افغانانو ته دا خواست چې د جنګ د جګړې څخه خلاص واخلي په ملک کې مېنه د یوې کوم د اعتماد جوړ شي خدای تعالی سپورته کوي چې په ملک کې مارانه راځي او ټول راځي د خدای په لاس باندې جنګونه بس کړئ جنګونه مه کوئ د خدای په امان او سلام
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله نو اولنه چې شهیدانو ورسه در بدر او خاورې په سر دي په دریزه او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي تیر کال یې ونمره ورکړې د ګل آغا شهیدی په خارګوټي کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپل نمرو کاش وکړل او د ملي اردو د شهیدانو په درګه د دوره د 200 او 300 زلمان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل امریکایي نه یې دا که څه به شه غریب پښتنه کوي نه یو دلا نه یو لسی جرګه او نه د مشرانو جرګه نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله مونږ چې دا پیغام زمون فاصله افغاني ته او دلا ته او لسی جرګه ته او د لسی جرګه وړ ته او د مشرانو جرګه وړ ته ورسوي چې موږ راځو د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه نو اوسو دې مشکل تر چې دږي وشي زکه زمون د پردي د ټول حالاتيږي او مزه چرچي دي وزیر دفاع وزیر مالیا کوي د شهیدانو حقوق نور کوي چې په خپل نمرو کار شي وکړي السلام
او دین د اوریاما د غاټ موټر دا په دلاو باندې روان دي د طالبانو نه دا خواهش ده دا خپل چکر د سړکون نو کینو کې الوزوی بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده انا د زینا می دا خواهش ده از الله را لنگ ده ماینینا ناکی ناکی ده پروز ده نکا ده بخی خرافش های ده پلون و پلچکانی طول ده نبولی با سلام
زه امیر محمد ده چوری ده ولسوالی ده اوی ده کلی سخ خبر کوم زما ده نظر ده چی ساغلی اشرف غنی او ساغلی دکتر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کوستی در خپل منځله پر ورسي باید انتخابات وشي یو سم سالم ستار رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسي او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دا دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول پلاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړیږي هلته تر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د ډېر څنګه د اسکاله کوي چې موږ د پاکستان د لاسه جوړې یو د پاکستان د لاسه درپدار یو د زموږ د کله دوست کې ځلای نشي والسلام
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره پاړې کوم په کاتې اندغه ته چې زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي داغه داغه د کلی او مشران ته مور کوي دا د کلی او مشران ته چا ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی شي بوی دی هغه کارکون به با قرار ماری تی چې هغه ته مزدوري ورکي هغه سره بارا قرار بس بستا دی زر زر افغاني پر هر نفر باندې ورکي اته اته زر افغاني برابر شي زر زر کوي طالبان ته ورکي او زر زر روپیه ما کارکون ته ورکي زر زر روپیه بیا مزدور ته ورکي زر زر روپیه بیا ورکي ول سوال ته او کمانډانو دوه ته دا دغه سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووته نه بس دلته بیا خود به خود سره ویشي دغه دغه شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دغه خلک سره به شي بالا خورو غریب ته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا د خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان له خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره نه شول د شورا غړو که د شورا غړي نه بالا نو خیر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري که د اوس حکومت سولایت ولري ولې د شورا پر غړو ولي ویشي یا ولې د شورا پر خلکو باندې ویشي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان ویشي ولسوالو کمانډان خو خپل بناسته چې خپل جیب یې ورته شار کړی دی بالا چې دا ګر امریکا را ټول څنګه ولسوال په جیب کې ځایږي وسلام د خدای پاک
زل زابر ورته شاجي دولت سوالي ست سر په تماس کې موږ نور جمهور دا غوښتنه لرو چې له اربکیانو سره موږ سخت بعد آزادي په پوستو کې ناست را وتای نه چې هغه خاص موږ د کلي او یاد سیم مالونه ورته دی مالونه ځینې ګرځي له خلکو څخه په خوځه لا روپۍ اخلي خلک دې نه پیږي چې بازار ته ورته هغه خوا ته ورته د خلکو په خوځه لا روپۍ اخلي موږ نور جمهور دا غوښتنه لرو چې باید اربکیانو ته څه وایي
از زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم کوم د موجوده حکومت څخه زما د غیل ده د اربکان ځای باید ایست کې د زغ په ځای باندې د دې شو چې لوي شو مولو کتو کفار را وشتلی بود بیا دې راولي خدا او دویم می ته دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمېږي د خپل ژبه سی بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درېږي وای پس پرې درلو دې چړې نن به نه اخسته والسلام
کوي چېرې تعلیم باندې غوښتل تخیله نشته هغه ور دي سپي دي خو یاد زه مې رمان دی او سپکه سلام باندې جامو سره کې خو دې موږ په ټوپو وي په تارو وي نو سپیلن دل دې موږ په کې کې زه سپکه ځان ځان نه بدري شایلان هم زه ور دي شدید جنگ روان تخیله مرمې دي بس راځي په داخلي کې دې دا سکیان دې ورته ورسره
شرواری نه د دوه کال اوسه زموږ یو شی چې دا د نمبر په حالت کې توضیح نه کی شهر واخو شو سباره شی ابر ورو در شي په دغه باندې ورو لګ زموږ आवाज ډور چرواکو ته ورسوي خدای په امان خو راز ازادي راډیو ته ژوندې وي
السلام علیکم سپرا د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره او چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیره په مرزي اخته کړ نو و زنه په پوهنه چې دوی و په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان او ارض ول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کار کوي چې وای دا سام څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو څه کال دی ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره اندی چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا دا چارواکي د څه فکر پر وکي دا خو نه د کار ملت و چې تباہ او برباد څو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و څه تور شپه را لپاره افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خم خپل څنګه الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ يم د فاریاب د ولایت دا دوی هغه کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځنې ولې چې اردو په ولسوالۍ ځخي یو کیلو متر لري پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلاشي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو به هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بارته پاله کو زموږ کورونه ګر حالت پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته یو څه مرته شنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د بلورو مقامات څخه دا هیله ده
چې د دوی خپله ساتله په واسه نه ده د ولسوالیو، نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپله خپل ساتنه وکړي. یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي، یوه کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسېدلي. او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته، چې دا 3 کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ کوي، چې یوه ورځ د طالب په لاس کښې وي، یوه ورځ د دولت په لاس کښې ده، چې په واس یې خو نه کول نه ده. زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو، او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایرانه خبره کوم. تاسو ټولو وروڼو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي، او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له دې ایرانه بند کړي، موږ ته په خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاکي افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام یې نوم ده، د پلار نوم یې امیر خان ده. دا پیغام یې ټولو وروڼو مسلمانانو ته ده، باید موږ له دې ایران ورځ کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم، د ازادۍ اورېدونکو، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو ته سلام. غواړم چې دا پیغام زما خور شي. په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غټوم چې دغه کوم غاصبین چې دي په ننګرهار کښې وروره ځمکې ټولې غصب دي، حکومتي ځمکو باندې غصب روان دی، غټه لویه تبعي روانه ده. په ټولو باندې غټ کوم چې د دې مخه ونیسي، که د دې مخه ونه نیسي تر 2000 شلمه پورې به دا د جلال آباد ټوله نقشه دا خلک بدله شي. د ثمرخېلو فرقه چې کومه ده، د دې په مرخاته طرف ته ټولې ځمکې خلکو ونیولې، عربان هم ونیولې، مخامخ هم ونیولې، د دې غم دې خوړل شي، او د ثمرخېلو د فرقه ځمکې دولتي پاکې ونیول شي. سره بیا کورونه. وسلام.
وعلیکم السلام. وروره، ستاسو پیغام مو دادی خپور کړ. ازادي راډیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خپاره کړي. البته په دغو اړیکو کې زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. په تېرو خپرونو کې مې هم ویلې، او اوس بیا تکراروم، چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي، او شبکه خرابوي. یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمایي کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت د کموالي له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتماً یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي، او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 اووه سوه اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته، او یوه نړیواله شمیره 0020 22 11 24 11 15.
وطن مشتون بلتا مڑی مڑی ستا پشوندن کی مشتون بلتا مڑی مڑی تموت سادر دلمان زادہ دوڑش کوری زمان